په قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي. تازه خبره ده چې په ارګمانۍ کې په دې پریکړه شوې ده چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره هڅه کیږي او وخت یې تعین شوی دی. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی وی باید د ولسی جرګې او ولسوالی شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نشتې شپېته تنه وشلې دي. په واشنگتن کې یو مشکوک کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې پر کټارې سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې ټینګار وکاو چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه، خو د ارګ په خبر پانه کې نه ده څرګنده شوی چې د ټکنالوژۍ له کوم ډول به په دې انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به راتلونکی کال ترسره شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حمله طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت درلود. په خبر پاڼې کې د غرض ویل شوي چې خراسانی په ننګرهار کې د 200 وسلوالو مشري کوله. د داعش دا قومندان د ملي امنیت ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. په چین کې په دې عملیاتو کې د داعش یو بل قومندان فاروقی هم وژل شوی دی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. د هرات د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده بیګا آزادي راډیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک د دوهمې لیوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه. پولیس به اتهام ای رویداد 4 فرد دستگیر پولیس ولادی پیشی سره د ارتباط په تور څلور مشکوک کسان ولیدې. له هغوی څخه اوس چېډنی روان دي چې څرګند شي له کومه ځایه تحریک شوی وو او د جرم شریکان څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. په هرات کې له تیرو 15 کلونو راهیسې هدف وژنې کیږي چې د دغه ولایت خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شلو وریزنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوی ده چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې درې وریزنۍ مسابقې وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق په غبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تیرورستانو په سیمه کې 2 بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین تلویزیون ویلی چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیرېدو په وخت کې چاودنه وکړه. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس تر څنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حمله پر دوو موټرو چې شیا زیارت کوونکي لیږدول شوی دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعګان وژل شوي او 130 تنه ټپیان شوي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیسته. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت وای په استانی کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت وایند پرون شنبه وویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکړی شوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیا او ایران پلاوی چې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي او د غراس د ترکیې پلاوی چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د هالند بلوازت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پر کولو هڅه وکړه. مظاهره چان په د غزای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روټه په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې لیون ډوله او له چوکاټه وتلي بللې دي.
We were talking with Turkish authorities on their visit.
They were موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یو ونې کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ پر جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ په جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. د امریکا د پټو خدماتونو اداروي یو سړی د سپینې ماڼۍ په شاوخوا میدان کې نیولې ده. د دې ادارې خبر پڼوي له نیول شوی سړی سره یو لاسي باکس هم وو او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله. د خبر پڼې له مخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وو. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. چارواکو د نیول شوي مشکوک سړی یات نه څرګند کړي. له هغه سره نیول شوی باکس هم تلاشي شوی او ویل کیږي چې کوم خطرناک شی پکې موندل شوی نه دی.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
په لاسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره محل ویش جوړی شي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
ځینې خلکو سره وادي شي ودي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چدي هماغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسو.
د اداري فساد سره د مبارزې د شبکې د غړي څرګندونی وی چې وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی. د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبرې پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې خورا زیاتوالی راغلی دی.
زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د دروازو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د نورستان د شزو چارو ریاست وای په ولایت کې له شزو سره تاوتریخوالی زیات شوی. څه
کالی تقریبا 50 قضایې موږ درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خو لسوالېګانو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنایی یا الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ارګوایی په راتلونکو لسو ورځو کې به د برېښنایي تذکرو د ویش زماني جدول جوړ سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له یو شمېر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې یوه کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غوښتنه سوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څو وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنایي تذکرو په اړه باندې د بېلابېلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسوله چې په لسو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو یا په افغانستان کې کمزورې امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل
په دغه کاري ټیم کې د امنیت د روسلیندي او غیته دند سپاره له سوي د ترسو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او غوسه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم ماده د تعدیل تقنینی فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
له بلې خوا ارګمانی وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي هجری لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبری غونډې ته وویل حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نشته چې په راتلونکي کال کې سم انتخابات وشي. حدیث پردیس په دیاره راپور لري.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په پراتونکو کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نا امنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکي کال د انتخابات تو تر سره کېدل امکان نه لري.
مونږه کاش کې مونږ د شرایط ولر چې مونږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګوی دا وایي چې افغانستان کې بو امنیتی وضعیت خنیوي، جګړه به تاودې په تاودې جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي کڅ هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتی شرایط سم نوي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
مجیب افغان له کندهار لیکي را روان انتخابات به شفاف نه وي، ناامني او شته رسیدلې او نور خندونه هم شته. خو عبید الله بارکزی له نامعلوم ځای لیکي چې که الکترونیکی تذکری وویشل شي نو شفاف انتخابات به وشي. تاسې اوریدونکي د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو او نه نیمو بجو پورې ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړ کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. په دې اړه د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسیون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوال ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې ولري.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسۍ کې جوړې شي. نوموړی همدارنګ ویلي چې د تورخم او چمن دروازې به هم تر 2000 میلادي کال پورې په مجهزو او مډرنو وسایلو سنبال شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅې به دایمي ثبات ونه لري.
به هم د ولسی جرګې په ارتباط، د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوی ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفیه او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفه زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حمله په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په پایل کې مو ووریدل چې د الکترونیکی تذکرو ویش پیلیږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت د انتخاباتو خنډ بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیون ډالره رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته ویلي، د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 212 څخه تر د هر تړون په بدل کې په منځنی ډول 100,000 امریکایي ډالر اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور په کلکه ردوي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل، د قانون او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي، د قانون او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیون ډالر رشوت اخیسته.
دا 10 میلیون ډالر چې د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 212 قرارداد چې دي هغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردونه به تاسو درکو، نو د بډو په شکل باندې تقریبا 10 میلیون ډالر دغه شوی تبدله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغه تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سربری وایي،
به هیڅ کسی وعده
داده نشده، دای بای هیچ اصلا نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دلتا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسرت ور سرا دو کم قرارداد دا ورکو لجمن شوی وی دا طول درواغ او بی بنسرت دی. خغل سروری وایی هیچ کم ترون دا اریکو او رشوت پا بدل که کم چا تا نده ورکل شوی او نبا ورکل شی. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی پرون شنبه د حکومتي ادارو له لورې د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل، دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د یو شمیر لویو پروژو پیلیدو د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز کړی. نور حال د واصل بسال په راپور کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت په رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.5 میلیارد افغانۍ زیاته عواید راټول کړي. د دغه وزارت وایا نجمل عبدالرحیمزی د شنبه پورس د حکومتي ادارو لخوا د کلنۍ راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریض کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
1395 مالي کال د افغانستان د مالي وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو، او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبه پورسته نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
په نورستان کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. لسیمی څخه د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری راپور راکوي.
د ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان آزادی رادیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالی کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
سکالی زمنګ قضایه تقریبا 50 قضایه منګه درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خولسوالګانو کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالی د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیه چې دي زیاتره مهر ده، میراث ده، لټکوب ده، او دغه دوه قضیه قتل او سکالی دغه 15 کې، او څلور قضیه چې دي طلاق ده، حلف فصل شوی دي.
هغه وویل یو شمیر دوسی د سپینګیرو او جرګول لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایه نه تقریبا ویش قضایه مونږ حل کړلې، حل فصل شوی دي، او نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلات د وجنا او بعض نور مشکلات وجنا دیونه کښې چې خزه چارې ریاست ته مراجعه وکړي هم د سي پاتې دي.
د نورستان اوسیدونکي نادیه وای په ولایت کې خزي اوس هم د شاخه کارونو تر سره کولو باندې مجبوری دي.
زمون خزي چې اکثر دي شاخه کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل، شمدغه شاندلر زین او بر راوړل، شو همدارنګه پټو کې کار کوي، زراعت کې همدارنګه مالداری کوي، هر قسمه کار زمون خزي کوي. هر شاخه کار چې دا ټول زمون خزي کوي. حکم ډونر یا مستان نشته چې راشي نورستان خزي ته، دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعمیر نه لري. هغه
په نورستان کې خزي په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالی د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او ښځو ته د غوړو وعدو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالی کچا راکم شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلې.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه حمید الله حسن ترکه له غزنی ولایت څخه لیکي وای د انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د کمیسون په چارواکو پوري تړاو لري کو غوړي شفافیت ممکن دی. نادیه میوان له زابل لیکي او په اصل کې ولسی جرګه نه غوړي چې انتخابات وشي، دوی پوهیږي چې که انتخابات وشي اکثره غړي به بیا ولسی جرګې ته کامیاب نه شي ځکه د انتخاباتو مخالفت کوي. حاجي عبدالکریم له زابل لیکي انتخابات تو خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، ولس ور باندې باور نه لري ځکه چې تیر انتخابات یو ښه مثال و. که تاسې هم غواړئ چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې موضوع هم د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې نظرونه راستولی شئ او هم د ټلیفون له لارې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي وشي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. په هرات کې 4 تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. تاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په دریمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداروي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانی کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. او د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پرک کولو لپاره هڅه وکړه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم همراه با همکارم عصمت ساروان. برنامه مایکروفون شما آغاز شد. از همین حالا تا تقریبا 1 ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست و نظریات شما را پخش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. حالا در برنامه میکروفون شما نظر شما را می‌خواهیم در رابطه با امکان برگزاری انتخابات و اینکه در روستا، قریه و شهر و محل خود شما امکانات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر فراهم است؟
بله، یو توپیر چه پدغو انتخاباتو که لنور و سرده مرزبان سب اگه داده چه دازل به دی اول وار لپاره دی ولسوالی و شوراگانو انتخابات کیشه.
بله، شاید هم بخش عمده از مشکل همین باشد چون ولسوالی های افغانستان بیشترین نقاط ناامنی کشور هستند.
خب هر حال یو تغییر دی چه پا تراس پری دی ولسوالی و شوراگان لپاره انتخابات نوشی وی دا به اول واری چه انتخابات کیشه. او یو بل تغییر به شاید داوی چې الکترونیکی تذکرې به ویشل کیږي، دا چې په دې موده کې به ټول خلکو ته تذکرې ورسیږي او کوونه رسیږي دا بل سوال دی. ډېر خلک شک لري چې په دومره لنډه موده کې خلک الکترونیکی تذکرې ولري، خو بیا هم یو ګام اخیستل کیږي.
بله، هرچند زمان دقیقه برگزاری انتخابات تا به هنوز روشن نیست، ولی با وجود از این هم توزیع تذکرهای الکترونیکی پروسه طولانی است که وقت زیاد داره.
ډېر کلونه کلونه وقت غواړي او حکومت وایي چې په یو کال کې انتخابات کوي، تابن چې په یو کال کې شاید یو فیصدی ته دا تذکرې ورسیږي، نه پژم چې څو فیصدو ته، خو په هر حال اکثره خلک نشي ترلاسه کولی. لیکن بیا هم یو تغییر دی او ډیر خلک ګمان کوي چې الکترونیکی تذکرې به د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
بله، چه شماره تلفن های شما شنونده های عزیز هستیم در این برنامه سهم بگیرین و ابراز نظر بکنین. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 750 55. اگر اینترنت و سکایپ دارین، از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین، به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. پس راههای مختلف هست که از این طریق شما میتونین با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی در تماس شوین و در برنامه میکروفون شما ابراز نظر بکنین. همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، صحبتان بخیر.
مهربانی صاحب.
وعلیکم السلام. بله سروان صاحب، شکر فراهیم له فرا ولایت میډکنی ولستا و ګران همکار دې سلامونه ونی کی لورن کو.
سلامت اوسئ.
سلام به شما هم.
بله از ما دا نظر دې انتخابات پر برابر چې حکومت نه تنها دا چې اوس بالاخره ولایتو مرکزونه دې تر ماسیری لاندې د طالبان ول سوالی خوال د پر د ولایتو په څنډه کې طالبان حضور لري او هلته جنگیر، نو انتخابات په دغه حالت کې څنګه وشي او حکومت دغه کوي چې موږ به ان ترکی رسالې دغه تذکری به وي شاودا بکو ها بکو. زما په نظر کچیر امنیت تر دغه هم نور د خرابیدو په دغه ولاړ شي، زه دې ته ډېر خوشبینه نه یم چې انتخابات دې وشي، بلکې انتخابات به وشي او د ولایتو په مرکزو کې به څه ناڅه وشي او ولسوالۍ کې به زه متوافق نه یم، بالکل به انتخابات په ولسوالۍ کې ونیسي.
خصوصا ستاسو ولایت چې تر ټولو نه امن دی، لیکن یوه خبره ده، خیر دی اورېدونکي دې نظر څرګندوي. هر څه چې دوی غواړي، په تېرو انتخاباتو کې هم همدا امنیت خبره کېده، تقریبا په هر رو انتخاباتو کې هم دا خبره شوې ده، لیکن بیا هم میلیونونو خلکو خپل رای استعمال کړی دي. په هر حال بل اوریدونکی
سلام علیکم، بفرمایئ.
السلام علیکم، انور صدیقی هم ده بکیا ولا دیری ولا زول سفرنا تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو سلام علیکم.
سلامات اوسئ.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایئ.
خبر خدا ده که ده انتخاباتو پروسه که باید شفاف وی سپیشل وی، دغه ده برکی تذکرو ویش خو فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي. زړو کارتونه که چېرته په انتخاباتو کې استعمال شي، فکر کوم دا به د درغلیو نه ډک وي، ځکه چې د پاکستانه جعلي کارتونه په بجای بجای راغلي دي ولسوالیو ته، ولایتونو ته. هغه خلک چې پیسې لري په قومونو کې ولسونو کې رسوخ نه لري، محبوبیت نه لري، هغه جوړي کورونه کوي، تکلف کوي، د مو په خپلو سترګو لیدلي دي. نو ښه خبره به دا وي چې که چېرته د انتخاباتو پروسه د خپل د برقي تذکرو نه ویش نه مخکې شي، زما نظر دا دی چې نوي کارتونه د انتخاباتو پروسه توضیح کړي او هغه زړو کارتونه لغوه کړي، په ځای د دې چې هلته برقي تذکرې ویشل کېږي، هغه خو ډېر وخت نیسي. خو شفافیت خو برقي تذکرو کې دی، خو بیا چې شفافیت لږ څه دلته منځته راشي، ښه خبره به دا وي چې نوي کارتونه راشي او هغه توضیح شي خلکو ته، یې څه شفافیت به منځته راشي. اوس سروان صاحب، هغه خلک مو لیدلي دي چې په قومونو په ورسونو کې په ولایتونو کې رسوخ لري، محبوبیت لري، هغه مالی امکانات نه لري، هغه پاتې شي هغه خلک چې اصلي نمایندګان خلک ګڼي، هغه خلک چې هغه رسوخ نه لري، پیسې لري، امکانات لري، هغه خلکو ته پیسې ورکوي، هغه تقرب کوي، هغه کامیابوي، هغه پارلمان ته ځي، ولایتي شورا ته ځي او ولسوالیو کوم وکیلان چې دی هغو ته لاره پیدا کوي. نو ما نظر دا دی چې ټولنه شفافه شي، کار وشي او بدګمانۍ منځه لاړې شي، د ملت ته د ولسونو ته کار وشي، ښه خبره به دا وي چې نوي
تشکر زنده باشن از تماستان. تشکر. شنونده دیگه روی خط تلفون هست، بفرمایین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم نعیمی صاحب، تاسو سلام کوم او سروان صاحب ته تخنیکی هم کارده.
سلامت اوسئ.
آزاد نه بینایم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، دا خو ډیر خایسته او نیک اقدام شو، ډیر خوشاله شو چې په دغه انټرنټکی تذکیرو کې کوم لانجه راوتلې وه، هغه د دین او د اسلام او د مذهب په باره کې هغه مسلیم ختم شولې. خو اوس دا چې د انتخاباتو خبره شوله ګرانه، انتخابات د زوراورو شی دی، د څوک چې زر لري، څوک چې زور لري، هغه به دغه مقام ته ځان رسولی شي. نه غریب سړی دغه ځای ته تللی شي نه د خلکو نماینده دغه ځای ته تللی شي. څوک چې پیسې لري څوک چې زورور وي هغه وروره بس په هر کې مقام ته ځان رسولی شي. خو بیا هم په دغه اقدام باندې مونږ خوشحاله چې په ولسوالو کې انتخابات شروع شولو او خدای دې وکړي چې زموږ افغانان نور خپلو ګریوانونو کې سرونه ښکته کړي دغه حالات نور وڅېړي وګوري چې په مونږ باندې څه حالات دي ولې مونږ د چا خبره ومنو ولې مونږ د چا شیطانت ومنو ولې مونږ د پردي شیطانت باندې خپل هیواد نور ران کړو. بس دې د خدای په خاطر همدغه نه معلولین هم بس دي همدغه نه شهیدان هم بس دي همدغه نه ورانوونکي چې افغانستان هم لوټه لوټه کړو همدغه باندې بس کو بسینه وکړي او راځي نور یو لاس اتفاق شي او په اتفاق یو اتحاد وکړو موږ تاسو نور کیږو.
زنده باشه نظرتان را شنیدیم. آقای شهزاده نابینا حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. تا لحظات بعد پیام هایتان را که از طریق اس ام اس هم فرستادین خواهیم خواند. با رادیو آزادی باشین. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسلافران و تمامی شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از پروان امرتان در خط تلفن.
آقای نیازی خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. ببینید نظر ما طوری البته بالای موضوع برنامه چنین است که انتخابات و شفافیت انتخابات و همچنان ثابت بودن و پایدار بودن انتخابات در افغانستان برای ما و برای تمام ملت افغانستانی ناممکن است. ببینید اگر ما دو سه دور انتخابات قبلی را تجربه کنیم کلش به اساس تقلب، تخطی، دروغ و همون وعده های مختلفی که دروغین کمی سیاستمدارای افغانستان دادن برای مردم افغانستان، دیگر مردم افغانستان فهمیدن که واقعیت که اینها به طرف کدام سون و ایران را که اینها تعقیب میکنن به طرف کدام سون است. ببینید متاسفانه انتخابات را افغانستان تقویم روز و برگزاریش هرگز برای مردم افغانستان معلوم نیست، چون که سیاستمدارا بیگاه یک حرف میزنن فردا دیگه حرف میزنن پس فردا دیگه حرف میزنن و بالای نمو سخن خود اعتماد و وعده و وفا وقت ندارن، یک کلام و یک سخن. ببینید تا زمانی که امنیت در افغانستان سر تا سر حاکمیت نشود، عدالت اجتماعی سالم با وجود نمیاد.
نیازی سر از پروان جایی که شما تلفن کردین بگوین بر ما که در کدام مناطق اگر انتخابات برگزار شود احتمال برگزاری انتخابات هست و در کدام مناطق نیست از نگاه امنیتی.
پروان ببینید پروان هم در انتخابات قبلی شاید مشکلاتی بود و شهر که انتخابات هم که پیش رو بیا می باشد مانند غربنده و کویسافی. البته این نیست دو سه چهار نقطه که البته پروان هم است اینجا نام نستن مردم خوبتر و بهتر نمیتونن به طرف صندوقهای رای برن، چون که از یک طرف ناامنی است و از طرف دیگر مردم از این اشخاص افرادی که به زعامت رسیدین به کرسی و منصب رسیدین دیگر مردم از سخنشان از وعده هایشان خسته شده است، همیشه وعده های دروغین دارن و مردم تعهد کردن.
خب شاید تجربه ای شده انتخابات گذشته برای مردم که حالا افراد متفاوت تر انتخاب بکنن، درست نیست آقای نیازی؟
بله
شاید گفتم تجربه شده انتخابات گذشته و حالا فرصت باشه برای مردم که نماینده های بهتر انتخاب بکنن در ولسی جرگه یا در همچنان شوراهای ولسوالی ها.
درست است حرف شما، درست از مردم امیدوار هستن که ما بریم انتخابات و همو اشخاص افرادی البته که مسلکی و شایسته و میتوانن که دامت را پیش بارن برای ملت و مردم خدمت بکنن، ولی متاسفانه زمانی که رای داده میشود باز پشت پرده همو اپوزیسیون همو دولت اشخاص افرادی که در رأس کمیسیون هستن رشد روابط همی مسائل میباشد تمو مردم های نعل به طرف کرسی و منصب روان نستن.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان.
انتخابات بعدی نمایان نمی باشد. تشکر از شما که برای ما فرصت دادید.
زنده باشید آقای نیازی.
یه واردون که بل با هم چه منتظر ده دوی تا با منوبت ورکو بیا با لاردون که ترشی به وغارو چه خپل پیغامونه و واری چه راسته ولیدی مهربانی که وی تاسو هم
من سلام سه خپل احترامات او سلامونه تاسو نیمی سه تطول آوریدون که تبلندی کوم جزیمی
امید مرزبان. بله مهربانی
بخنه غالم امید مرزبان
خواهش بکنم
خیلی داجی سه
نیمی سه دیم جوانده ای
سلامت وزید.
خبر داد سلام سه چی پدقه شرایط تو که لکه چی دی ایلان و که انتخابات نیتا که او انتخابات بوشی لکه مونږ خپل په ولایت کې شاوخوا ګورو زما په نظر چې
په مرکز لشکرګاه کې بلای انتخابات په هغه صورت سره چې لازمه ده هغه څه به انجام نشي، ولې چې امنیت نشته د انتخاباتو دایرول او د انتخاباتو کول په هغه صورت کې امکان لري چې 50% باید امنیت تامین وي. زمونږ امنیت 30% هم نه دی تامین. موږ په اول او په دوم او درېیم حوزو کې جنگ روان دی، عملیات روان دي، بمباری روانې دي، د خلکو کډې په شا دي. آیا دوی به څنګه وکولای شي چې خپل نمایندګان وټاکي؟ آیا دغه نمایندګان به څنګه وکولای شي چې کمپاین وکړي او لاړ شي ساحو ته د خلکو سره خبرې وکړي، ځان ته رایې راجمع کړي؟ نو زما په نظر سروان صاحب دغه انتخابات به له هغه مخکني انتخابات نه بدتر وي، او دغه پارلمان چې به منځ ته راځي دا پارلمان باندې به موږ شکر وباسو، په سترګو به یې رانجه کړو داخلي پارلمان. هغه پارلمان به هغسې پارلمان وي چې نه به د خلکو نمایندګان وي او نه به خلک له دوی سره وي. مننه سروان.
سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمي. اوس به هم ستاسو پیغامونه ولولو مرزبان صاحب.
بله، چند تا از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود اس ام اس فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته از آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی استقبال میکنیم و آن را یک گام نیک در راستای محو فساد در دستگاه های ثبت احوال نفوس میدانیم و همچنان در جلوگیری از تقلب در انتخابات. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته اینجا انتخابات امکان ندارد چون که امنیت خیلی خراب است. محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته درباره انتخابات شورای ولسوالی ها مهم آن است که امنیت مردم در روز انتخابات گرفته شود. عبیدالله سروری از ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان نوشته فعلا شرایط امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، دولت باید اول امنیت مردم را بگیرد و بعد از آن انتخابات شود. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته از انتخابات گذشته چه به دست آوردیم که از انتخابات آینده بیاوریم؟ ناامیدی 90% موجود است. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته انتخابات در افغانستان حالا به یک داستان مسخره آمیز تبدیل شده. و صابر از برکی برک می نویسه که هیچ فضای انتخابات در برکی برک مساعد نیست به خاطر که امنیت وجود ندارد.
شفیع زدران نادرشاه کوټ ولسوالی سخلی کلی وای تیر انتخاباتو ته پکتومو د انتخاباتو نظر مرده. بل اوریدون که نور احمد رحیمی لشکرگاه شهره لیکی وای د پارلمان انتخاباتو یادونه کوي انتخابات باید وختي لاړ شي وای، ولی په دې چې ډېرې ستونزې په حال پاتې دي. عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي که دولت الکترونیکي تذکرې ونه ویشي راتلونکي انتخابات به هم د فساد او درغلیو ډک وي، بیا به هم دا انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. محمد عارف وفاد له لشکرګاه لیکي راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. محمد ظاهر تیموري د گیزاب له ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې
پیام اینا را خواندیم که گفته از انتخابات آینده چه برست خواهیم آورد که از انتخابات گذشته نیاوردیم.
محمد ایوب قلمیار له خوست لیکي د انتخاباتو د شفافیت لپاره چې کومه حوزه که تر سره کیږي باید د شفافیت لپاره کمرې ولګیږي. نورالهادی دینمل له شاجوی ولسوالۍ لیکي که الکترونیکی تذکره توزیع شي نو انتخابات به شفاف تر سره شي. حمیدالله حسن ترکی له غزنی ولایت لیکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې شمیرلو چارې باید بهرنۍ کمپنیو ته وسپارل شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د انتخابات به بیا هم جنجالی وي، دلته د کوم مجرم او فاسد سره حساب شوی دی. د پکتیا څخه البته له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وایي فکر نه کوم چې په هیواد کې انتخاباتو ته څوک زړه ښه کړي ځکه چې تیرو انتخاباتو هم د خلکو زړونه مات کړي دي. له حلیمی تندر څخه یې لکو چې یو پیغام راستوي، د هم دغه یوه خبره یو شاید هم شل زلی راسته ولی ده.
بله بله، از همه دوستای میخواییم که پیامهای خود را هم یک بار بنویسن، کوتاه و مختصر بنویسن و همچنان کوشش بکنن که پیام خود را پیش از اینکه میفرستن یک بار بخوانن، به خاطر از اینکه ما فرصت دوباره خواندن پیام نداریم و همزمانی که پیام میرسه و شما میخوانیم به همون خاطر هم وقت بیشتر ضایع نشه و هم ما بتونیم راحت‌تر و آرام‌تر پیامتان را بخوانیم و پیامی را که میخواین گفته شوه یا همون گفتنیتان به بهترین وجهش گوش دیگه شنونده ها برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست، از طریق اسکایپ این بار شنونده با خود داریم. موضوع مورد بحث ما هم احتمال برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه هست که حالا شنونده روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام جناب نعیمی صاحب، سلامون جناب ساروان صاحب تاسی تخروت ایمم
مهربانی که بشد
خبید صاحب، خدا خوش آمدیم،
زنده باشین. او گوری که منگه او گولو یعنی دولت نظام سی او گولی انتخاباتو که انتخابات کیگی، انتخابات به هر حالت کیگی او انتخابات کول نیاز ده و ضرور ده او باید اوشی. او ده موضوع چه بعض دوستان از غک پرتکی چه موضوع ده امنیت، ده امنیت مشکل نه، ده منگه دانیوی سیستم انتخاباتو که گوری چه داده تک کرسی موضوع مطرح ده، حتی اوزی زیادیگی اوزی چه زیادیگی غذایو که چه امنیت ده حتی انتخابات دایریگی. اما متاسفانه باید یا حقیقت نه انکار نو کده بیگانه مقررگانی چې مونږه ووریدلې اووم لیدل دا وړې نه شړای کیږي، یو تیار مشخص لاسونه دي نه غوړي انتخابات وسی، نه غوړي چې د حالت بهبود پیدا کی همدغه حالت کې دوی بقا ده. در اصل انتخابات ضرور ده، په دې چیز مونږ پارلمان غیر قانونی پارلمان ده، حاضر قیاس حکومت هم فعلا چه ده ملی وحدت حکومت غیر قانونی حکومت ده، دیر خلاف قانون اساسی ده، بیر ترازه مسئله خبرته انتخابات تو پا مقابل که هیچ چیش خرد نسی کدید که دهی منفی ده به خلق پیچه نظام کدی او دی نغولی چه انتخابات تو سی. من نصاروان سی، من نیمی سی،
سلامت و سی،
زنده باشن خروتی جنر
سیب خروتی. بل اوریدون که لروزان معرفی که
عبدالسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرماین.
فقط یک کلمه نظر خودم میگم، سه دوره انتخابات بدنام فساد پیشه قانون شکن را به قیمت خون خود سپری نمودم. انتخابات جز از فساد قانون شکنی چور و چپاول و زورگویی و آدم ربایی جزی چیز دیگر بار برای ما نورده است. ما هیچ وکیلی را در طول دوره که راه برای دادم تا امروز ما ندیدیم، اشتباه بزرگ نمودم که به اینها ما راه داده بودیم. با قیمت خون خود در آینده انتخابات را تحریم می نمایم.
اما آقای سلطانی،
انتخابات را کار ندارم.
آقای سلطانی، پس به نظر شما راه بهتر حکومت سازی و دولت سازی چی هست؟
نه خیر،
هم دمره پیغامو
خیر ده دردیدلی بیویل خپل کم وکیل با خپایی. بلا وردون که لروزان معرفی که یا آزاج راژیو راژیو تیتا که او خبری وکی مربانی. متاسفانه تاسی راژیو
بفرماین. سلام علیکم،
لراژیو تل ریشه بیا خبری وکی.
سلام و احترامات ساروان صاحب تاسی تا او دا بل رور تا نایمی صاحب خونه دا نبینه پیگا
امید مرزبان بله
امید مرزبان صاحب تا سلام به شما آقای مرزبان،
خوش آمدین به برنامه،
سلامت باشین. ساروان صاحب دی ما یو دیر ور نظر دا دغه تقریبا دیر پیسی خوب انتخابات هم لگی گی چرا دوی مصرفه ی 200 میلیون دی که او نیم سل میلیون دی چومره پیسی چی دی داغه دیم نه مصرفی په نور شاونو دی بس چې ضرورت دی پغه کې دی مصرف کې وس خونن مشخصه ده ټول ملت ته ټول خلکو ته معلومه ده چې هغه دی ګوتو پشمیر کسان په هر ولایت کې دی چې هغه دو براتی وکیل کیږي به یا زور لري یا پیسې لري یا هر څه چې لري بس خو مشخص دی هغه کسان په هر ولایت ته تقسیم بندی و کی ولایت ته حق ورکی چه تو مونگه تا بس را معرفی که پارلمان تا دی بیا راشی نو واضح خبره ده مشخص خبره ده که خلق رای ور کی که ور نکی آقا مشخص کسان دی بیا به راجی سره بیا به وکالت کی کینی یا به پارلمان کی کینی مونگه دیر خیه نمونه لرو چه نو تاس خلا تا معلومه ده.
فکر نمیکنین که باز نقش مردم چی میشه؟ آیا ادامه انتخابات تجربه بیشتر نمیسوزه برای مردم و شاید این بار فرصت باشه برای مردم که اشتباهایی که ظاهرا به دل خود فکر میکنن در گذشته در انتخابات انجام دادن این بار انجام نتن یا تصحیح بکنن؟
والا امید صاحب مشکل ده ایج است که به تمام مردم واضح شده ده ای چند دوره انتخاباتی که شد در همه ولایات همگی میدانند که یا زور داره یا قومندان سابقه است یا مربوط کدام تنظیم است. ما خود ما به چشم سر دیدیم که اینا میایند. ضرورت ما به خاطر از این میگم چرا این مصارف بی جای یا چرا مردم با حتی کلکایشون بریده شد یا به مشکلات مواجه شوند. چون یک نفر اگر کشته میشه جواب زیر کیمیتی خیلی مهم است. ما به این خاطر میگم چون به تمام مردم معلوم است که کیمیای کیمیره مشخص از گب. من میگم مصارف به جای نشه.
یه مسئله ده چه پدی رو هیوادونو که چه کلا انتخابات تازه پیلیجی نو پاولو که نخلق پرزش پویجی هرچه تا چه رای ورکره هرچه چه پیسی ورکره یا هرچه چه و غلاو یغه ترای ورکی وی لیکن کله چې بیا بیا انتخاباتو شي خلک پارزش پوسی کله خلکو ته معلومه شو چې د شو وکیل ټاکل څومره اهمیت لري بیا دوی هم لغوره کار اخلي نو کچرته انتخابات نکشي خلک هم دې نتیجې ته نه رسی شي.
صاحب خو مشکل دلته ده کاش کی دازی چه خلک پریگدی چه تجربه خلکو تشی خودی خلکو آقا رای که ده پیسو بخاطرم ورکری هاگم خونه ایسابیگی مونگا پخپل از سترگو ولی دل پدا تیرانی دوره که ده انتخاباتو دیر نیزدی ولایت چه اغی که دی پا کابل تا دی لکه میدان لوگر پدا غزایو که ما پخپل از سترگو ولی دل چه صندوقون برعکس بل چاراوڑا دکی کرد و بل چوک راغل اغو کسانو چه پیسی ورکری و حتی واگان خلکو ته ورکړي واغه د خو پاتې شو خودت تقلب ډیر مهمه رول لري.
زنده باشین نظرتون نشو میدیم. تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه ایم رو داریم. خیلی زیاد انتظار کشیدن. السلام علیکم بفرمایین. رادیو آزادی هست برنامه میکروفون شما.
بله محترم سروان صاحب تا ته سلامونه علیکم. استاد همکار مرزوان صاحب ته سلامونه علیکم. دا د رادیو ټول کارکونکو او دغه در اصل موضوع متأکل از موضوع استاد موضوعانو که راجعی خدا جد از مر موضوع پخیر
سلام
مطمئن سروان صاحب بهتر الان خدا را چی انتخابات بد وشی ولی انتخابات یا حکومت چی پزور از جاوا کرد انتخابات و طریق راش دا خودی را علاو نور علا نور خبر دا خو دا در چه اخفل نظر دی خو یوان دیشنه چیز مر پزوری که پزور که را سرخی او دا ملت پازانو که را سرخی مخکنی انتخابات ته په کڅو سره چې د خلکو ګوتې پر پرې شوې، د خلکو پزې پر پرې شوې، د خلکو لاسونه پر پرې شوې، بیا هم شفافیت نتیجه ورنه کړه. او دا اوسني انتخابات تر اوسني انتخاباتو خو په مخکنی انتخاباتو کې امنیت هم ښه تره بهتر امنیت درلودی. د دې درو ولایتو د رکس لرم ساروان صاحب لکه پاریا جوزجان سرپول تاسو باور وکړئ چې د ښار په 5 کیلومتره کې خلک وژل کېږي، څوک عباس خاص نه کوي، نو چې اختطاف روان وي، کوتا طریقي روان وي، شرکت روان وي او جنسي ډلهیز تجاوزونه روان وي او خشونت روان وي، بې قانوني روان وي، عدالت نه وي، نو بیا به انتخابات څنګه کېږي؟ د انتخابات سو بیا څه مشتمل لرو؟ خبره دا ده چې اوس زه د درزاو د قوشتېپې یا د سریپول د کوهستاناتو ولسوالۍ یا د پاریا د رطاباتو پښتونکوټو او د ګرزوان ولسوالۍ چې دا نامګیره کوم یې ستاسې وخت نیسم. خبره دا ده چې د ولسوالۍ په 100 کیلومترۍ کې مخالفین قرار لري، نو په هغه ولسوالۍ کې نن دا یو توپیر خو له ادم دی چې په دې انتخاباتو کې د ولسوالۍ شوراګان د پاره انتخابات کېږي، نو په هغه ولسوالۍ کې چې په 100 کیلومترۍ کې د مرکز د ولسوالۍ مخالفین قرار ولري، نو په هغه ولسوالۍ کې به ستا په نظر څوک وره برخه واخلي په انتخاباتو کې؟
صحیح. ډېره مننه قاری صاحب پښتون و. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو سلام مو مریدم ته سلام وایم. نو پښتنم دغه ولې چې په یو انتخابات سره چې خپل نیتاج دولت وته کې سره چې خدای غږ سره نه شي لکه فقیر ورک شي د غزنی په ولایت کې هغه چې صد پښتنه دي او د غزنی دور شوقي دي او ټولې دي هزار او خلک راو او سجاد الله خالد او خلیلی کې نه ول، نو باید عام خبرو او خبرو وکړه یا ولایت په ساتو باندې دا چې دغه ترسیم اوقات جوړ شي او هغه چې خلک راځي او غزنی کې امنیت نه څه پښتنه چې څنګه کوم چې انتخابات ته راځي خو نه شي کولای انتظار د سر څخه صاحب نام نه دي، نو باید دولت دغه چوکۍ دا څنګه بیان کړي چې د غزنی دوه چوکۍ د هزار او فنامو کې کړی شي پرسونه یې چې اوله چې د غزنی وکیل په نماینده کې موږ ته ولا افسوس لري، موږ وایو دا باید هزار او نماینده ګان چې د غزنی ولایت اړیا چې څه د پښتنو ته امیدي اکی هزار او خلیلی و جاسد الله خالی د دولت نو باید په دغه وخت د غزنی د خلکو سره ظلم ونه کړي، د غزنی خلکو ته باید د غزنی خپل چوکۍ ورکړي.
سیده باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې چوکۍ تر لاسه کړي، که با ګډون نکوي نو څنګه به تر لاسه کړي؟
حالا شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم و بعد از او وقت خبرها میرسه برنامه میکروفون شما دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم بفرمایید.
علیکم سلام عبدالسامد از بیدیم در خود سولایت چخم.
خوش آمدن آقای سامد.
زمان از در خدا دایی که در کون وکیلون که مختی و داویس دومر غصب کرده دایی که بیخی اونی دومر پیسه پیدو کرده این واینده که هم در غا خاله کردی. در بحرانی استخباراتو اردور کرده دی بیخی تا پیسه ورکرده این دل تا معلوم خبرو دیش کمیاب دی. آقا خاله که کور کی آقا خاله زارید دی. نشیت لاینو خالکم مجبور دی چې
خلکو ته رایه ورکړي پیسې لري ګوره که یو څوک پیسې لري او تاسو ته وعده درکړي چې مثلا یو رایه په $100 هته نر نه اخلم کله چې ته رایه چې صندوق ته الته بیا هغه سړی هغه وکیل در سره نشته یوازې ته کولی شي هر څوک چې دی خوښ هغه چاته رایه ورکړي
$100 شوم بگی او برش رایه نه ته
او بله دا کېدای شي د پتا سپوري اړه لري
دا خلک چې په دا پیدای کې داسې کېږي نو بیا یې رای دا خرڅوي مخکې نه دوی ته پیسې ورکولی کېږي دوی ته هر څه ورکولی کېږي دا خلک دلته رایه ورکړي هم ولته دوی پیسې تېروي دغه رایې ځونې پورې هغه کوي یعنې که بل چا ته رایه ورکړي هم هغه رایې بتلېږي
تشکر نظرتان را شنیدیم حالا رسیدیم به سر ساعت ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد برنامه میکروفون شما تا ساعت 9 و نیم ادامه خواهد یافت تا لحظات بعد دوباره نظریات شما را میگیریم و در انتظار پیام ها و تلفن های شما خواهیم بود اما حالا نظیفه محبوبی خبرهای